سحر لس بجې شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویمه خبري ګړای کې زه هارون باچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې په کابل کې لنن څخه پیل شوې د افغانانو د لوی جرګې د خیبر پښتونخوا د هنګوز لې پټل تحصیل کې د یو ډرون برید د بلوچستان په کوټه کې د بمی چاودنې د افغانستان د عالی شورا د پلاوی پاکستان ته د سفر او د خیبر پښتونخوا صوبې د حکومتي ائتلاف نه د کامی وطن پټه د وتلو په حق لا د ګوند مشر د سرګندونو په اړه رپورټونه درته لرو. په خبرونه کې اتلان ونې خبرونه هم درورو خو پیل د خبرونو نه کوو چې ګل پیازی وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو اوسر ټکی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دفاعي تړون په اړه لوی جرګه نن په کابل کې پیلېږي. د خیبر پښتونخوا په هنګوز ضلع کې نن د ډرون په یو برید کې شپږ کسان وژل شوي او د نړۍ شپږو لوی هوادونو او ایران ترمنځ د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوی پړاو نن په جنیوا کې شروع کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر مسوده د غور او بحث لپاره کابل ته وربلل شوې د مشاورتي لوی جرګې غړي نن د لوی جرګې په تالار کې خپل کار پیلوي. ویل کیږي چې د افغانستان د خلکو د 3000 په شاوخوا کې استازي به د امنیتي تړون د دې مسودې د متن پر بیلابیلو مادو بحث وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگتن کې خبر اعلان وکړ ویل چې امریکایي او افغان چارواکي د دې سند د مسودې پر متن سلا شوي دي. له بلې خوا افغان چارواکو هغه سند چې لوی جرګې ته تبایی د غور او بحث لپاره وړاندې کوي تیر شپانه وخت خبر کړي. په دې سند کې له 2016 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو سرنګوالې ټاکل شوې. ویل کیږي چې په کابل کې د لوی جرګې په مناسبت سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي او د لوی جرګې سیمې ته ورغلي لارې د عامو خلکو لپاره تړل شوې. په دې اړه نور تفصیل په روان خبرونه کې اوریدل شي. د خیبر پښتونخوا هنګو ضلع ټل تحصیل کې نن په یوه مدرسه د امریکایي بی پایلټ الوتکې په برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پولیسو په حواله وای چې دغه ډرون برید د ټل تحصیل په ټنډیرو سیمه کې شوي او مدرسه میشت القرآن په نښه کړې شوې ده. د رپورټونو او مقامي سرچینو تر مخه دغه مدرسه د قاری نور الله وه او په برید کې مفتي احمد جان، مفتي حمید الله او نور زده کوونکي شامل دي. د دین وړاندې د نومبر په لومړۍ نیټه امریکایي ډرون برید کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود وژل شوی وو. په کوټه کې نن په یوه چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس ژوبل دي. دغه چاودنه د کوټه په سټلایټ ټاون کې شوې ده. پرون هم په دریو چاودنو کې دوه کسان وژل شوي وو او شپږ نور ژوبل وو. د کوټې ښار د پولیسو په خبره د چهارشنبه په شپه په سرکی سړک او موتی روډ درې وړې وړې چاودنې شوې وې چې د دوی په خبره دوه تنه پکې وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي وو. د دغه چاودنو ذمہواري تر اوسه پورې چا پر غاړه نه ده اخیستې. د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند ناکامه شوی دی او د خپلې ناکامۍ پټولو لپاره عمران خان اوس د اسمبلۍ د ماتولو او د حکومت د ختمولو خبرې کوي. دا خبرې نوموړي پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړي. افتاب احمد خان شیرپاو ویل چې د دوی د ګوند وزیران بغیر له څه ثبوتونو خپلو څوکو څخه لری کړی شوي. تیرونه په خیبر پښتونخوا حکومت کې د قامی وطن ګوند د درې وزیرانو د لری کولو وروسته یاد ګوند د حکومت نه بیل شوی و. د تعلیم جهانی مبارز ملال یوسفزی ته پرون اروپایي پارلمان د 2013 کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي ته دا انعام د فرانسې په سټراسبورګ کې ورکړل شو. پر دې مهال ملال یوسفزی دا جایزه لوی ویاړ وبالو او وی ویل چې له دې سره تشویق شو چې د تعلیم لپاره خپل هلې ځلې جاري وساتي.
There is hope. There are many hurdles in their way to success.
خلام هیلشتا د دوی د بریالي توبو پوړاندې ګړ خندونه دي. دوی خنځیو ته ځکه نشیتلې چې بے وزله دي، پیسې نه لري، غریبی ده. خلام هیلشتا انجن لجنسی تیرې او تشدد سره مخامخ دي. دوی په چار دیواریو کې راګيري دي. دوی هیڅ ازادي نه لري. خلام هیلشتا
دا سخاروف جایزه هر کال هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او د رائے اظهار ازادي دفاع کوي. په کندهار ولایت کې په یو ځان وژن کې برید کې څلور تنه وژل شوي او شاوخوا نور لس نور ژوبل شوي دي. چاودنه پرون چهارشنبه په ماښام د ښار د لمر په نوم په یو رستورانت کې شوي. د کندهار امنی قومندانۍ بیان زیاد دورانی مشال اړې توویل د دوی لومړنی سیړنې ښایي چې ځان وژن کې په ځان پورې د تړلو موادو ته چاودنه ورکړی. په رستورانت کې نه څلور ملکیان وجلی او نورلس نور تنه یې ټپیان کړی دي. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده منلې. بلخوا د میدان وردوکو سیمه ییز چارواکي وایي ګډو ځواکونو د میدان وردوکو په مرکز نرخ او چختو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي چې پکې د شپږ زره کیلوګرامه چاودونکو توکیو د نیولو ادعا کوي. دوی وایي په دغه عملیاتو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو دا مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د نړۍ شپږ لوی هیوادونه او ایران نن یو وار بیا د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو اترو نوی پړاو پرون ماښام په جنیوا کې پیل شو خو تر اوسه کومې وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلې. دا دوه ورځنۍ خبرې ترې داسې یو جوړجاړی ته د رسیدو لپاره دي چې له مخې ایران د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي او نړیواله ټولنه په ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د چهارشنبه په ورځ یې په ماسکو کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د اسرائیلو له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي، هیله څرګندوي چې د جنیوا مذاکرات به یو ښې نتیجې ته ورسیږي. دا شپږ هیوادونو له ډلې سره د ایران خبرې ترې ښایي چې امکانات شته. هو، امکانات شته او روسیا د دې خبرو اترو په اړه خوشبینه ده. لویدیز هیوادونه ایران د اټمي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي خو ایران وایي اټمي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ د دغو موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترکو. د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی تړون د خبرو لپاره لنن څخه په کابل کې د افغانانو لویا جرګه پیلېږي. دا چې په دغه جرګه کې د افغانستان د خلکو کوم استازي ګډون کوي په اړه د جرګې د کمیشن ویاند وایي. د قومي وطن پارټۍ چیرمن آفتاب احمد خان شیرپاو د خیبر پختونخوا حکومتي ائتلاف څخه د خپل ګوند پریکون اعلانولو پر وخت وویل چې د صوبایي اسمبلی پر اپوزیشن چوکیو بکینی او د خپل خلکو د حقونو لپاره به کار کوي.
مونږ به اپوزیشن کردار ادا کوو په اسمبلی کې د پښتنو د حقوقو د هغې لپاره به پوښایو. مونږ دلته امن غواړو، مونږ دلته ترقی غواړو.
او په اتلان ونیز خبرونه کې نن د پښتو ژبې د لومړي افسانه او ناول لیکونکي راحت زاخیلی د ژوند او کار په اړه وایي.
شهرت ډېر موندلی هغه د دغه هنري نثرونو چې لنډې کیسو کې او تکرونو کې په شاعري ډېره خوږه شاعري کړې ده او خوش بارانو.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم په کابل کې لنن څخه د پیلیدونکو افغانانو د مشاورتي لوی جرګې په اړه واوریدل. په دغه اړه موږ هڅه کوو چې واره بیا د کابل له خپل همکار د ټلیفون په لیکه واخلو د دغه جرګې په اړه او د دې د پیلیدو په اړه ترې تازه معلومات ترلاسه کوو. په دغه هڅه کې یو خو تر هغه مخکې هم د په دغه موضوع یو رپورت درته اورو. نن په کابل کې مشاورتي لوی جرګه پرانستل کیږي. دغه جرګه به د څلور ورځو په مخه د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکارۍ او د تړون پر مسودې بحث وکړي. د جرګې د ایجنډا په قانون کې د لوی جرګې د جوړېدو د شرایطو او د مشاورتي لوی جرګې د پریکړو د قانوني حیثیت په اړه له احمد شیبر اورو.
په مشاورتي لوی جرګه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکارۍ پر تړون خبرې کیږي. د افغانستان له اساسي قانون سره سم لویه جرګه هغه وخت جوړی شي چې د هیواد د خپلواکۍ، ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او پسترو مصلحتونو پورې د مربوطو چارو په باب تصمیم نیول کیږي. د مشورتي لویه جرګې د غړیو په اړه دا شرط ایښودل شوی دی چې هر غړی به لږ تر لږه 25 کاله عمر لري. د دې جرګې د کمیسیون ویاند عبدالخالق حسیني پشهي ازادي راډیو ته د ګډون کوونکو په اړه وویل.
د افغانستان ملي شورا ده، ولایتي شورا ده، د علماو شورا ده، کوچیانو نمایندې، د معلولینو معیوبینو نمایندې، د افغانستان مدني ټولنې دي.
تمه ده چې د جرګې په لومړۍ غونډه کې د غړیو لمنځه یو تن د رئیس، یو تن د مرستیال او دوه تن د منشي او د منشي د نائب په توګه وټاکل شي. د دې جرګې شاوخوا 2.5 سره ګډون کوونکي به بیا په ولسو کمیټو وویشل شي. هر کمیټه به د 2 شپږو سندونو یو برخه چیړي. بیا د هرې کمیټې پریکړه د جرګې رئیس ته سپارل کیږي چې رئیس به دغه پریکړه په لوړ غږ لولي او عمومي رایې به په دې ډول اخیستل کیږي چې له خلکو به پوښتنه کیږي که موافق وي لاسونه به پورته کوي او که مخالف وي هم لاسونه به پورته کوي او پریکړه به غندي. کله چې اکثریت یوه مسله مني هغه به تصویبی شي. د لویې جرګې بحثونه علني دي، خو که چېرته د غړیو څلورمه برخه وغواړي چې جرګه دې سري دایره شي، بیا کیدای شي چې دا جرګه د بندو دروازو تر شا ترسره شي. په لویې جرګه کې له قانون سره سم وزیران او د سترې محکمې رئیس او غړي او یو شمېر نور چارواکي هم برخه اخیستلی شي، خو دغه چارواکي د رایې ورکولو حق نه لري. د افغانستان د تاریخ تر ټولو مشهوره لویه جرګه په 1920 کال کې په کندهار کې جوړه شوه چې تر 9 ورځو جرو بحث وروسته احمد شاه بابا د پاچا په توګه وټاکه. تر دې جرګې وروسته مهمه جرګه په 1928 کال کې د امان الله خان په وخت جوړه شوه چې د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ اصلاحات تصویب کړل. د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته په 2002 کال کې لویه جرګې ولسمشر کرزی د انتقالي حکومت مشر وټاکه او بیا د اساسي قانون لویه جرګه جوړه شوه چې پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه پرانسته. له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره هم تیر کال لویه جرګه جوړه شوه. د امنیتي همکاریو موافقت نامه د همدې ستراتیژیکو همکاریو د تړون یوه برخه ده چې اوس مشورتي لویه جرګه پرې بحث کوي. د دې سربیره چې لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې د ډېر اعتبار وړ ده، خو د جرګې پریکړې قانونا الزامي نه دي. روانه جرګه بیا له تیرو دا توپیر لري چې حکومت ته به د خپلو پریکړو په اړه مشوره ورکوي.
د احمد شیبر په رپورټ کې مو اوریدل چې لنن څخه په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي او دفاعي تړون د خبرو لپاره د افغانانو لویه جرګه کېږي. په دغه اړه د تازه معلوماتو ترلاسه کولو لپاره سره یو وار بیا د کابل نه زموږ همکار اسدالله لودین د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، تاسو ته یو وار بیا په خبرونه کې ستړي مشي وایو او کراته وایي چې دغه جرګه په باقاعده توګه پیل شوې ده، دغلته سوي نه تاسو په تاسو په دغه تالار کې د جرګې په ځای کې
مشورتي لویه جرګه شیبه وروسته پیلېږي. ټاکل شوی د شاوخوا شلو دقیقو کې افغان ولسمشر حامد کرزی د جرګې د پیلېدو لپاره د لویې جرګې خیمې ته راشي. موږ چې د لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شهید سره خبرې درلودې. هغه وویل چې میلمانه چې له بهر راغوښتل شوي وو افغان کډوال دوی ټول را مکمل شوي، فقط محدود شمېر د یو شمېر ستونزو له کبله نه دي توانېدلې چې دوی لویې جرګې ته راشي. میلمانه اوس هم چې کابل ته رارسېدلي دوی د لویې جرګې خیمو ته را روان دي. تر اوسه شمېر مکمل شوی نه دی. دلته مونږ لویې جرګې ته نږدې په یو ځای کې چې دلته نور خبریالان هم شته، د امنیت لپاره هم د لویې جرګې ته تدابیر نیول شوي دي. موږ چې یو خبر اوس ترلاسه هغه دا دی چې کومې دروازې چې د کابل ښار دي له ولایت نه کابل ته کومې لارې چې راغلي دا ټولې لارې د ترافیک پر مخ بندې شوي دي. نن له ولایت نه هېڅ یو موټر ته یو هغه عاجل حالات نور ایمرجنسي حالات نه پرته نور یو موټر ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې کابل ته را داخل شي. دلته خپله د جرګې په سیمه کې هم جرګې ته راغځېدلي سړکونه، د جرګې خیمې ته راغځېدلي سړکونه د عامو ترافیکو پر مخ بند دي. فقط بعضې کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې هغوی هم په دې سیمه کې
سید الودین صاحب، تاسو په تیر خبرونه کې مونږ ته وویل چې دغه جرګه چې کم کمیشن جوړ کړی دا غوی تم لرله چې را 2.5 زره د افغانستان د خلکو استازي په دغه جرګه کې ګډون کوي. نو دغه خلک سوي، دغه چارواکي سوي، یو تاسو په خپل څه ویني چې سچ شمیر ملمانه چې وغه راغلي دي، د تم لري چې نور به مر ورسي دغه شمیر به پوره شي یا څه کمی به شي پاکستان دی؟
مجموع کې د شرکت د بنوال شمیر 2.5 زره د چې بیا په 15 کمیټو کې د خپل کارونه پیلوي. اوس د ملمانه د راتګ په حال کې تر اوسه شمیر مکمل شوی نه ده. فقط د دې چې محدود شمیر کسان معلوم نه کړه چې هغه هم د دې مشکلات له امله چې په بهر کې هغوی نه راغلي کابل ته، نور شمیر مکمل شوی دی. کابل کې دي لوی د خیمې ته راتګ په حال کې دي او دغه جرګه باندې په دې کار کې چې خپل ځان ته اداري حیات یعنی رئیس دوه ماهین او دوه منشیان وټاکي او له غرمې وروسته ممکن کمیټې هم جوړې شي او دا جرګه به د راتلونکې یکشنبې ورځې تر ماښامه پورې یعنې د څلورمې ورځې په ماښام په دا جرګه پای ته رسیږي.
صحیح شو. ډېره مننه اسدالله لودین صاحب، تاسو سره د کابل نه دغه جرګې په اړه معلومات ترلاسه کړل. او اوریدونکو هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په دغه اړه یو رپورټ درته لرو. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانانو د مشورتي جرګې له ګډونوالو غوښتي چې په امنیتي او دفاعي صنعت کې له امریکا څخه وغواړي چې د جنګي جنایتونو په اړه ځواب ورکړي. د دې سازمان د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې له امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون کې د جنګي جرمونو په اړه حساب ورکونه ډېره ضروري ده. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې کابل او واشنگتن لا هم د پوځي عملیاتو او د افغانانو د کورونو د تلاشۍ په اړه په امنیتي او دفاعي صنعت کې موافقې ته نه دي رسیدلي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق نورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي صنعت په اړه د مشورتي لویې جرګې جوړېدل ډېر مهم بللی دي. دا سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی، د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د مشورتي لویې جرګې ګډونوالو ته وړاندیز کړی چې په امنیتي او دفاعي صنعت کې نړیوالو قوانینو ته په پام د ملکی خلکو ژوند ته پام وکړي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې جرګې غړي باید په امنیتي او دفاعي صنعت کې له امریکا نه وغواړي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د جنایتونو په اړه په شفاف ډول ځواب ووایي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان لیکلی چې اوسمهال په افغانستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د امریکایي ځواکونو نه ځواب ورکول د سلګونو ملکی کسانو د وژل کېدو لامل ګرځېدلی. د سازمان په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي تر اوسه چې د امریکایي چارواکو لخوا په دې اړه سیډنې شوي افغانان ترې نه دي خبر. د بخښنې نړیوال سازمان په خبره کړې خبر پاڼه کې وړاندیز کوي چې له دې وروسته باید هر پیښه چې په افغانستان کې کیږي او امریکایي ځواکونه په کې ښکېلوي په شفاف او عادلانه ډول وڅېړل شي. افغان حکومت ویلي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد یې کړي سلګونه ملکی وګړي هم وژل شوي. ولسمشر کرزي تل هغه پوځي عملیات غندلي چې ملکی وګړي پکې وژل شوي او هغه د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه بللې ده. د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې د نړیوال سازمان لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغانستان او امریکا لا هم په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو او د افغانانو د کورونو د تلاشۍ په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. د ولسمشر کرزي ویان ایمال فیضی د سه شنبې په ماښام خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس کرزي په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری سره هم خبرې کړې. افغان حکومت له امریکا سره د امنیتی او دفاعي صنعت په اړه مشورتي لوی جرګه را بللې چې څه باندې 2.5 زره غړي لري او څلور ورځې به دوام وکړي.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
اوریدونکو، داسې رپورټونه دي چې نن د خیبر پښتونخوا هنګو ضلع پټل تحصیل کې ډرون برید شوی دی چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دغه اړه د مشال ریډیو خبریال راته په تیر خبرونه کې دا معلومات راکړل.
دا برج چې کوم دی دا د ضلع هنګو پټل تحصیل کې شوی دی چې په دې کې ویل کېږي شپږ کسان مړ شوي دي. د ټل تحصیل چې کوم دی دا په دې کې یو مدرسه ده، د مفتول قرآن مدرسه ده. په دې کې دغه حمله شوې ده او دغه مدرسه چې کومه ده دا د ډنډورو کیمپ کې دی او د پاچنار په روډ باندې ده. دې کې سرکاري چارواکي وایي چې شپږ کسان مړ شوي دي. دوی دا خبره هم کوي چې دغه مدرسې کې یوازې یوه کمره په نخښه شوې ده. پکې 15 کسان دې په ځای مړ شول او یو هسپتال ته د وړلو په وخت باندې سا ورکړل. چارواکو د مشال لډیو ته دا ویل چې په مشو کې د زیاتره کسانو ته عمرونه چې دي دا شلو نو وخت له 15 شو پورې دي. ویل کېږي چې په دې ډراون کې مولوي احمد جان افغاني او مولوي حمید الله افغاني مړ شوی دی، خو چارواکي دغه خبره تصدیق نه کړه او وی ویل چې موږ ته په دې اړه کار معلومات لانه دی راغلي.
د مشال ریډیو خبریالو چې په هنګو کې شوې د ډرون بریدو پکې دا وخت مرګ جوړ لپاره معلومات راکول. اوس ورزو اوریدونکو کوټه ته د بلوچستان کوټه ته چرته لا غزا هم داسې خبرونه دي چې دغلته بمی چاودنه شوې ده. نو زمونږ خبریال سره ټلیفون پلی کړی ملګریا ستلې مشي او که په دغه بمی چاودنه چې شوې ده پاړې اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
چارواکو خبره
ملگری
آرمی قبل کرے
تازه خبرونو سیمایزو رپورٹونو او خوگو سندرو باوری منبع مشال ریڈیو
اوریدونکو رپورٹونه وایي د افغانستان د سولې عالی شورا چارواکي پاکستان ته تللي او هلته له پاکستاني چارواکو طالب استادو سره د سولې په اړه خبرې کوي. ویل کیږي چې د دا ډول اړیکو او لیدونو په اړه پریکړه سمود مخکې په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا د مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې شوې وه. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا یو ویان محمد انور ساقسی خبریالانو ته د چهارشنبې په ماښام ویلي دي چې د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی. ویل کیږي چې د سولې د عالی شورا دا هیئت به پاکستان کې د افغان طالبانو د دویم مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره چې د پاکستان له یو زندانه خوشې شوی خو لا هم د پاکستان د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې دی وګوري. د افغان چارواکو او یو شمېر څېړونکو په باور ملا برادر په افغانستان کې له جنګیدونکو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې مهم رول لوبولی شي. ملا برادر روسه له هغه زندانه خوشې شو چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې د صادقانه همکارۍ ژمنه وکړه، خو رپورټونه وایي چې نوموړی اوس هم په یو نامعلوم ځای کې د پاکستان د امنیتي ادارو تر څارنې لاندې ساتل کیږي. د سولې د عالی شورا دی ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا افغان هیئت د ملا برادر سره کتلی او یا به وګوري که نه. له بلې خوا یو پاکستاني چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې افغان هیئت اسلام آباد ته رسیدلی او د سولې د عالي شورا د غړو سربیره په دې کې د افغانستان د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو استازي هم شامل دي. د دې پاکستاني چارواکي په وینا دا سفر د هغو پریکړو له مخې دی چې د لندن په درې اړخیزې غونډه کې شوي او افغان هیئت به د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو په وزارتونو کې هم له پاکستاني چارواکو سره لیدنې کتنې ولري. تیره میاشت برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو سره د وی غونډې کوربه و چې په افغانستان کې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاتې کړي. له دې غونډې وروسته افغان چارواکو ویلي وو چې پاکستاني لوري ورسره منلې څو د سولې د عالی شورا یو هیئت په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې تر څارنې لاندې ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. ملا برادر د طالبانو د مشر ملا محمد عمر نشدی ملګری دی او افغان حکومت باور لري چې نوموړی کولای شي په افغانستان کې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو لپاره وهڅوي. ملا برادر تر هغه چې په 2010 میلادي کال کې د پاکستان د حکومت لخوا ونیول شو د افغان طالبانو مهم کمانډان او دویم مشر ګڼل کېده. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د نوموړي د خوشي کېدو وخت نه کوله.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم د خوش قسمتۍ و چې بچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ.
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا بچ یو شی پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د درد
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر چې له پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق دی ویلي چې په پاکستان مرکزی حکومت له طالبانو سره په سنجیده توګه خبرې نه کوي، نو د دوی د صوبی حکومت په دغه لړ کې خپلې هلې ځلې وکړي. نوموړي د مشال ریډیو له خبریال سره په مرکه کې همداراز ویلي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان به په راتلونکي 23 تاریخ په پیښور کې جلسه کوي او دا چې د ناټو اکمالاتي لارو تړلو پر موضوع به ټول ګوندیزه غونډه راغواړي. راځي له اسد کیسر سره شوې د مرکې ته غوږ شو.
حامد الحق مولانا سمیع الحق زوی چیرې هغه یو بیان راغلی چې مرکزی حکومت د طالبانو سره مذاکرات نه کوي او د خیبر پختونخوا حکومت به اوس دا کار کوي او ډېر زر به خوشخبري واوري. شاپرمان چې مخکې هم د اسمبلې په پلور ویلي دغې حوالې سره تاسو څه وایي؟
څنګه چې تاسو پته ده موږ دا زموږ ټول د پارټۍ د منشور سره چې موږ وایو چې دا خبرې په مذاکراتو باندې په جرګو باندې حل شي او په دې سلسله کې زموږ پارټۍ هر ممکن اقدام کوي. په دې حوالې سره چې زما مولانا پندرمان صاحب سره ملاقات شوی دی او د مولانا سمیع الحق صاحب بلد عمران خان سره ملاقات شوی دی، نو هغه دې جای دې باندې کار کوي او موږ ګورو آپشن لازمی خبره کوي وفاقي حکومت دې کې چرته سوسیا را وستا یا دلچسپی نه لی لازمی خبره چې موږ به د خپل صوبې حواله پورې هدف پورې کوشش کوو چې د خبرو آغاز وکړو.
او دوی به لکه څه عیني حیثیت څه لکه دا خو مرکزی حکومت کار دی مینډیټ لاغي دی
پوره نورو خبردار چې موږ باندې کولمبیا حق د دې عوامو دی چې موږ ته امن ورکړي. موږ به هر هغه لارې چارې لټو چې کوم کې امن راتلی.
خاجه او بل پښتنه دا چې د 23 تاریخ باندې نیټو سپلای لاین زوالې سره کوم مخکې د 20 تاریخ کال ورته شی او بیا د 23 تاریخ سره نیټه بدل کړې شو 23 تاریخ کړې شو د دې لپاره حکومت باید په دې کې دغه برخه اخلي کنه دا به د پارټیانو په لیول کې
دا بالکل سیاسي پارټي به کوي. د حکومت دې کې څه داسې کردار باندې پارټۍ به کوي او د څوک کردار پارټو اعلان دی هغه بچه نو هغه باندې تاریخ حساب چې دی نو ایز اے پارٹی به دې کې یو خپل کردار راغلی.
دا هغه لپاره تاسو څه تیاری نه کړی؟
عمران خان یو باقاعده کمیټي جوړ کړه چې فلان یزید هغه مشر دی او دا هغه په هغه لیول باندې چاره روان دی. جاګیر ترین عمران خان چې فلان یزید او دلته صوبې نو سره چنل نمائندگان راغلي.
دا به تقریبا 100 ورځې دغه سپتایي بند دی. دا چې جماعت اسلامي په 8 نومبر باندې دغه کړو تر دوی ورځې لپاره بند کړی.
دې باندې با زما آل پارٹی په دې باندې چې کوم کانفرنس دی جوړی او په هغه مشوره کوي هغه کې ملای عمل کوي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر و چې له پاکستانی طالبانو سره د دې صوبې د حکومت د امن خبرو او همدغه راز د ناټو د اکمالاتي لارو تړلو په اړه زموږ د خبریال پختنې ځوابولې. او بل خوا اوریدونکو د کامی وطن پارټۍ چیرمن آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ناکامه شوی او دا چې د خپلو ناکامیو پټولو لپاره دغه ګوند مشر عمران خان اوس د صوبې د اسمبلی ماتولو او حکومت ختمولو خبرې کوي. دا خبرې نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو ته وکړې چې تفصیل یې له یاد خار د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
دا کامی وطن پارٹی چیئرمین آفتاب احمد خان شیرپو د خپل ګوند وزیرانو خلاف دا پاکستان تحریک انصاف له اړخه د کرپشن تورونه بی بنیاد ګرځولې دي او ویلې دي چې عمران خان د خپل صوبایي حکومت ناکامې پټولو لپاره اوس د اسمبلی ماتولو او حکومت ختمولو خبرې کوي. د خپل ګوند سنټرل ایگزیکټیو کونسل غونډې وروسته آفتاب شیرپو د شورو په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اوس د یو فعال اپوزیشن ګوند په خپل کردار پوره کوي او دا صوبایي حکومت ناکامه کولو د پاره به هیڅ هڅه نه کوي.
مونږ به اپوزیشن د کردار د کو په اسمبلی کې د پښتنو د حقوقو د غیر پاره به کوشایو. مونږ دلته امن غواړو، مونږ دلته ترقی غواړو.
آفتاب شیرپو زیاته کړه چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې حکومت کولو کې ناکامه شوی دی او د دغه ګوند مشر اوس د اسمبلی د ماتولو خبرې کوي.
ښکاري داسې چې هغه را فرار اختیارول لپاره یو داسې هغه جوړی ځکه او د کو دا کار کو دا د ناکامي او مونږ نه غواړو چې دا صوبه دې بیا د ته متامل شي چې بیا دلته د الیکشنونه بیا شروع شي. دوی ته کومنډیټ ملو شوی دی نه پکار دی چې دوی د پښتنو او د سیمې خدمت کوي.
آفتاب شیرپو زیاته کړه چې تحریک انصاف حکومت خو نه په صوبه کې سده پرمختګ کارونه پیل کړل او نه د بدلون په نوم کام سره کړی واده پوره کړه. د اوایل کچر عمران خان سره د دوی د ګوند خلاف د ټګې او اداري فساد ثبوتونه وی نو دوی ته دې وړاندې کړي دوی په خپل هم د هغوی خلاف عمل وکړي.
دا اته ورځې چې موږ انتظار وکړو موږ کېدی شي څه مخامخ راشي نو موږ به هم جایز بیا به چې څه راشي او څه هغه شي ثابت شي ضروري خبره ده چې موږ به د هغې خلاف اقدامات.
د قومي وطن پارټۍ مشر وویل چې تحریک انصاف د ناټو سپلای لار بندولو په نوم صرف سیاست کوي او د خلکو پام بدلولو لپاره د احتجاج غږ یې ورکړی دی. آفتاب شیرپو وویل چې ناټو سپلای بندول د مرکزی حکومت کار دی او په کار ده چې صوبایي حکومت دغه معامله په حکومتي کچه مرکز سره اوچته کړي.
موږ سره خو به سیت د یو اتحادی رابطه نه وکړي. دا د تحریک انصاف او دغو اتحادیانو موقف وي زموږ موقف نه دی.
دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د قومي وطن پارټۍ سره تعلق لرونکي بخ بیدار خان او ملک ابرار حسین د وزارتونو له اداري فساد په تورونو لرې کړل خو د هغوی خلاف یې اوسه پورې څه ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ صوبایي عمومي سکتر بخ بیدار خان د عمران خان خلاف عدالت کې د یو ارب روپو هرجانی نوټس هم جمع کړی دی.
لدې رپورت سره اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د ګلیاز نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر مسوده د غور او بحث لپاره کابل ته وربلل شوی د مشاورتي دوی جرګي غړي نن د لوی جرګې په تالار کې خپل کار پیلوي. بلخوا د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي او افغان چارواکي د دې سند د مسودې پر متن سلا شوي دي. د خبر پختونخوا هنګو ضلع اټل تحصیل کې نن په یوه مدرسه د امریکا بې پایلټ الوتکې په برید کې 15 کسان وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د پولیسو په وینا وای چې په دغه ډرون برید د اټل تحصیل په ټنډیرو سیمه کې شوی او مدرسه میشتل قران په نخښه کړی شوی ده. په کوټه کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او لس نور ژوبل شوي دي. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې واکمن تحریک انصاف ګوند ناکامه شوی دی او د خپلې ناکامۍ پټولو لپاره عمران خان اوس د اسمبلۍ د ماتولو او د حکومت د ختمولو خبرې کوي. د تعلیم جهاني مبارز ملال یوسفزی ته پرون اروپایي پارلمان د 2013 کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي ته دا انعام د فرانسې په سټراسبورګ کې ورکړل شو. پر دې مال ملال یوسفزی دا جایزه لویار وبالو او وی ویل چې لیدې سره تشویق شو چې د تعلیم لپاره خپل هلې ځلې جاري وساتي. په قندهار ولایت کې په یو ځان وژن کې برید کې څلور تنه وژل شوي او شاوخوا نور لس نور ژوبل شوي دي. بلخوا د میدان وردګو سیمه چارواکي وای په ګډو ځواکونو د میدان وردګو په مرکز کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات کړی دي چې پکې د 6000 کیلوګرام چاودونکو ټوکیو د نیولو ادعا کوي. او د نړۍ شپږ لوی هیوادونه او ایران نن یو وار بیا د ایران د لانجمنت اټمي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرو اترو نوې پړاو پرون ماښام په جنیوا کې پیل شو خو تر اوسه کومې روستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي.
لن خبرونه موریدونکو د ګلیاز نو اوریدل. اوس په پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريال اورو.
نن جنگ ورسپانې خپل اداریه کې د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه تا کتنه کړی دا. اداریه وړاندې لیکي چې کوم تن عین معطل کړی نو دا د عین آرټیکل شپږم تر لاندې د غداری په زمره کې راځي. خو په تیر وختونو کې سیاسي حکومتونه دومره کمزوري وو چې د یو عامر په ضد یې د غداری د مقدمه چلولو سوچ هم نشو کولی. خو اوس صورتحال بدل دی او هم په دې وجه حکومت د پرویز مشرف پر ضد د غداری د مقدمه چلولو فیصله کړی دا. اداریا اخیری کې لیکي هله د چې حکومت به په سو سمسره دا فیصله کړی وي. خو بیا هم مونږ وایو چې د دې معاملې چې کوم سیاسي اړخ دی باید چې حکومت په هغه کې ډیر د احتیاط نه کار واخلي ځکه چې لدینه د پاکستان د سیاسي او پوځي تعلقاتو ترمنځ کړکېچ راتلی شي نو په کار ده چې حکومت هر ګام ډیر په احتیاط سره پورته کړي. بل پلو مشرق ورسپانې خپل اداریې کې د چین روس او پاکستان ترمنځ د افغانستان په مسلو باندې خبرو اترو ته کتنه کړې ده او وایي چې هر څوک د چین روس او پاکستان ترمنځ د افغانستان په مسلې د خبرو اترو او مشاورت به ډېر لویه ګټه راونوزي. خو البته د دا قسمه ناستو سره ممکن ده چې د مسلې حل اړخ ته پرمختګ وشي او د دې ملکونو ناستې هم ځکه ضروري ده چې ټول د افغانستان ګاونډیان ملکونه دي او په سناسه جوړ یې د افغانستان سره مفادات تړلې دي. ادارې مخکې لیکي چې د دې وړاندې لومبي غونډه پاکستان کې شوې وه چې پکې د افغانستان مفاهمتي عمل مرسته او د دې د کامیابۍ لړکې د خپلو کوششونو ژمنه شوې وه، او دا هم چې د افغانستان مسله به د شنګای تعاون تنظیم په مرسته د هوارولو پوره پوره کوشش کولی شي. ادارې اخیری کې وایي چې د افغانستان د مسلې نه علاوه هم د درې واړو ګاونډیانو رایوځي کېدل ښه خبره ده، ځکه چې د افغانستان نه د امریکا او خارجه قواو د وتو په شکل کې به هم دې ملکونو ته بعضې مسلې او بعضې موقع پیدا کیږي، نو د هغې په خشن هوارولو او د سیمه ییزې ګټې په خاطر هم د دې درې واړو ملکونو او افغانستان یو بل سره نږدې اړیکې، مشورې او مرستې ډېرې ضروري دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او امریکا ترمنځ په تعلقاتو لیکنه کړې. په مقاله کې راغلي چې پاکستان او امریکا د یو بل سره د شپږ شپېتو کلونو راهیسې اړیکې لري، خو دا تعلقات لا هم په بې اعتمادۍ ولاړ دي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې دواړه هیوادونه د یو بل په لومړیتوبونو سم نه دي پوهېدلي. نوموړي په هوسټن انسټیټیوټ کې په خپلو خبرو کې ویل چې امریکا د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې جوته ده، خو پاکستان د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې هغومره نه ښکاري. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې له 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو را په دې خوا امریکا کوشش کړی چې د پوځي مرستو په کولو سره د پاکستانیانو زړونه وګټي، خو د حسین حقانی په خبره امریکا وایي بیا هم پاکستان کړې وعدې نه پوره کوي. بلخوا پاکستانیان وایي چې واشنگتن ورسره هغه وخت مرسته نه ده کړې چې دوی د هندوستان سره په جنگ وو. فارن پالیسی مجلې بیا په خپل مقاله کې لیکلي چې سره له دې چې امریکا او ناټو افغانستان کې د نشئی توکو د لمنځړو لپاره لس کال کار وکړ، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د یو رپورټ تر مخه په 2013 کال کې د اپینو کار په بې ساري توګه ډیر شوه. دا رپورټ په داسې حال کې خپرېږي چې ناټو ویلي تر 2014 کال وروسته به اکثره پوځیان له افغانستان څخه ووزي. په مقاله کې راغلي چې افغانستان کې یغیتوب او د اپینو کاروبار د یو بل سره تړلې دي. د لیکوال په وینا اپین په افغانستان کې ځکه ډیر کیږي چې کوکنار لږ اوبو ته ضرورت لري او په هر ځای کې کېدای شي او نرخ یې هم ښه دی. فارن پالیسی مجله وړاندې لیکي چې امریکایي چارواکي د وروستیو کې په دې پوه شوي چې د افغانستان د اپینو کار او کاروبار یوه لویه ستونزه ده. په دې اړه د افغانستان میشته ثلثاتو ځواکونو یا ایساف پالیسي له دې کبله ناکامه شوې چې افغانان د کوکنارو په شان د ګټې بل دغه فصل نه لري.
بشیر ګوا خو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د نړۍ ستر قدرتونو له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو نوې پړاو په جنیوا کې پیل کړی دی. د خبرو اترو تر پیل مخکې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري د ایران له هیئت سره جلا کتنه لرله چې دواړو لورو ګټوره بدلې ده. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکی د اجمل انتنا اورو.
د پنځه جمع یو هیوادونو ډله د ډیپلوماټیکو لارو د ایران د اتومي شخړې هواري ته دوام ورکوي. دا نړۍ د پیاوړو هیوادونو په دې ډله کې امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برتانیا او جرمني شامل دي. دوی غواړي چې ایران پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د کمولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام بند کړي. د دې خبرو اترو تر پیل دوه مخکې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره چې په دې خبرو اترو کې د ایراني هیات مشري کوي په جلا ډول وکتل. جواد ظریف ایرانی خبری اعلانو ته ویل چې خبری اترې خیوی خو ډیر توضیحات ورنکړل. د کاترین آشتن او جواد ظریف له لنډې پرانستنې وروسته دواړو هیاتونو رسمي خبری اترې پیل کړې دي. د ایران د اتومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په مخکنی پړاو کې دواړه غاړې پر یو جوړجاړي سلا کېدو کې پاتې راغلل. د دې جوړجاړي له مخې ایران ته اجازه ورکول کېده چې یورانیم تر 3.5% غني کړي او تر 20% د یورانیم له غني کولو لاس واخلي. لویدیز هیوادونه په دې باور دي چې ایران د اتومي وسلې د جوړولو هڅې کوي، خو ایران وایي چې اتومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. د خبرو اترو دا پړاو په داسې حال کې ترسره کیږي چې د جمعې په ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای وویل د ایران دا حق چې اتومي انرژي ولري د بحث وړ موضوع نه ده.
اصرار داریم.
آیت الله علي خامنه‌ای وایي ټینګار کوي چې د ایران د ملت له حقونو څخه باید یو قدم هم پشان نشي.
عقد نشینی نه باید بشي.
خامنه‌ای په خپلو خبرو کې د مذاکرات ملاتړ وکړ او ټینګار وکړ چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه باید د په وینا د ایران سری کرخې ته درناوی وکړي. خامنه‌ای همدارنګه ویل چې ایران غواړي د نړۍ د ټولو هیوادونو حتی امریکا سره هم دوستانه اړیکې ولري. خو د نوموړي شاوخوا راټولو شوو خلکو د مرګ پر امریکا شعارونو سره د هغه دا څرګندونې بدرګه کړې. لویدیځ هیوادونه همدارنګه د ایران د یو اتمي ریاکټور په اړه چې پارک کې نصب شوی اندېښن لري. د ایران رقیب هیواد اسرائیل خبرداری ورکړی چې له ایران سره په جوړجاړي کې باید بیړه ونه شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره له خبرو وروسته په مسکو کې وویل هیله من دی چې د ژنیو په خبرو کې به یو داسې جوړجاړی رامنځته شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو په افغانستان کې د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ورسته لیست پرون د چهارشنبه په ورځ د دغه هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسن لخوا اعلان شو. د ولسمشرۍ د کاندیدانو په لومړني لیست کې لس تنه شامل وو، خو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسن تر څېړنو ورسته یو بل کاندید هم په دغه لیست کې اضافه شو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي دواړه انتخاباتي کمیسنونه باید د راغلو بدلونونو په اړه وضاحت وکړي. په دغه اړه له کابله د معصوم میوند رپورټ اورو.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو په ورستۍ لیست کې ولستنه او د ولایت شوراګانو د کاندیدانو په لیست کې 2014 تنه شامل شول. د ولسمشرۍ د کاندیدانو په ورستۍ لیست کې یوازې د سلطانزی اضافه شوی چې لومړنی لیست څخه د دوه ګونی تابعیت لرلو په خاطر استل شوی وو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د چهارشنبه پر ورځ د ولسمشرۍ او ولایت شوراګانو د کاندیدانو ورستۍ لیست اعلان کړ.
کمیسیون مستقل انتخابات امروز لیست نهایی
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د 1993 کال د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو وروستۍ لیست رسمن اعلانوي. د جمهور ریاست وروستۍ لیست 11 کسانو او د ولایتي شوراګانو وروستۍ لیست 2013 کسانو لاره موندلې ده.
د ولسمشرۍ او ولایت شوراګانو د کاندیدانو ورستۍ لیست د سه‌شنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشرۍ او ولایت شوراګانو د کاندیدانو په اړه تر زرو ډیر شکایتونه او اعتراضونه په 22 ورځو کې وڅیړل. عبدالرسول سیاف، اشرف غنی، احمد زی، قیوم کرزی، عبدالله عبدالله، ګل آغا شرزی، عبدالرحیم وردک، هدایت امین ارسلا، زلمی رسول، قطب الدین هلال، نادر نعیم او داوود سلطانزی هغه ولس کسان دي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورستۍ که شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو د 2014 تنو کاندیدانو څخه 308 تنه شته دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مسولین وایي په دواړو کمیسیونونو کې د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پر وخت دوی ته د څارنې اجازه نه ورکول شوی. د دې بنسټ ویان فهیم نعیمی ازادي رادیو ته وویل
اوس چې کمیسیونونه د ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون دوی موږ ته په دې برخه کې اجازه را نه کړه چې څو چې د کاندیدانو د اسنادو د بررسي په وخت کې یاد شي د هغوی د اعتراض زونو د بررسی په وخت کې مونږه ته حضور لرو. مونږه دا وایي چې مونږه حضور نه درلود او مونږه نه پیږو چې هغه په کوم معیارونو باندې دا لیست جوړ کړی دی. دوی باید هغه په اړه وضاحت راکړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سادات ویلي دوی د حق لري چې د انتخاباتو تر ورځې هم د کاندیدانو په لیست کې بدلون راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار وکړ چې د کاندیدانو د اعلان شوی لیست ورستۍ دی او دا امکان نه لري چې کوم کاندید پکې زیات شي.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله مې خپه مې خپل وطن پسې ته خوشاله بده چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم. ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
اوریدونکو د تعلیم جهانی مبارزې ملالې یوسفزای ته پرون اروپایي پارلمان د 2014 زیږدیز کال لپاره د سخاروف جایزه ورکړه. نوموړي ته دا انعام د فرانسې په سټراسبورګ ښار کې ورکړل شو. په دې مهال ملالې یوسفزای دا جایزه لوی ویاړ وباله او ویل چې له دې سره تشویق شو چې د تعلیم لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي. د سخاروف جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د بشري حقوقو او د رایې د اظهار ازادۍ دفاع کوي. د دې جایزې ارزښت 15,000 امریکایي ډالر دی. د ملالۍ د وینا په اړه نور رپورټ د مشال همکار قاسم خان مندوخیل وړاندې کوي.
ملالی یوسفزی د فرانسې په ختیځ ښار سټراسبورګ کې د سخاروف جایزې د ترلاسه کولو غونډې ته په خپله وینا کې وویل دا د هغې لپاره د ویاړ ځای دی چې د سخاروف جایزه ورکول کیږي او خپله دا جایزه په پاکستان او په ټوله نړۍ کې هغه نالیدلو اتلانو ته ډالۍ کړه چې د بنیادي بشري حقوقو لپاره مبارزه کوي. ملالی په خپله وینا کې پر اروپایي پارلمان غږ وکړ چې د نړۍ بېوزله هیوادونو مرستې ته ور ودانګي.
زه هیله کوم چې اروپایي پارلیمان به د یورپ پورې غاړې ته هم سترګې واړوي. هغه کړېدلو هیوادونو ته به مخ واړوي چې لا هم پکې خلک له بنیادي حقونو بې برخې دي، چېرته چې لا هم فکري ازادي تر پښو لاندې کیږي، چېرته چې لا هم د بیان ازادي په زنځیرونو تړل شوې ده. ګڼ ماشومان خواړه نه لري، ګڼ یې د څکلو پاکې اوبه نه لري، ګڼ یې د زده کړو تلوسه لري خو ښوونځي نه لري. دا یوه ډېره خطرناکه شیبه ده چې لا هم په نړۍ کې 50 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، ښوونځیو ته نشي تللی.
د تعلیم جهاني مبارزې ملالی یوسفزی په خپله وینا کې وویل د تعلیمي پرمختګ پرته پرمختللې نړۍ نشي جوړېدای، خو هغې د یوې داسې نړۍ د جوړېدو هیله هم وښودله.
خلام هیله شته، د دوی د بریالیتوب په وړاندې ګڼ خنډونه دي. دوی ښوونځیو ته ځکه نشي تللی چې بې وزله دي، پیسې نه لري، غریبي ده. خلام هیله شته، انجونې له جنسي تیری او تشدد سره مخامخ دي. دوی په چار دیواریو کې راګیری دي، دوی هیڅ آزادي نه لري. خلام هیله شته، په ترهګرۍ کې په سلګونه ښوونځي وران ویجاړ شول، ماشومان د تعلیم حاصلولو هیڅ چاره نه لري. خلام هیله شته، تاسو پوهیږئ ولې؟ ګرانو خویندو وروڼو، هیله شته هغه ځکه چې موږ ټول دلته را یوځای شوي یو چې له دغه بې وزله ماشومانو سره مرسته وکړو. دوی د ناورین له دلدله څخه راوباسو. موږ دلته راټول یو چې د دوی لپاره غږ پورته کړو، د دوی لپاره ګام واخلو.
ملالی یوسفزی وویل د نړۍ زورور او ځواکمن هیوادونه هغه ځینه دي چې ټول وګړي یې تعلیم یافته وي.
Let us change the ideology of being powerful. راشه چې د ځواکمنې نظر واړو. یو ځواکمن هیواد باید دغه د عسکرو او سمندري ځواک په لرلو ناب نکړو، بلکې موږ یې باید دا ناب کړو چې کوم یو هیواد زیاته تعلیمي کچه لري، کوم یو هیواد ډېره تعلیم یافته وګړي لري، کوم یو هیواد خپل وګړو ته بنیادی بشري حقونه ورکړي دي. راشه دا وګورو چې کوم یو هیواد خپل ښځو او سړو ته برابر حیثیت ورکړي دي. یو هیواد چې با استعداده، روزلې، مسلکي او تعلیم یافته وګړي لري هغه باید ځواکمن وګڼو، نه هغه هیواد چې عسکر او وسلې لري.
ملالی یوسفزی په خپل وینا کې وویل د نړۍ زورور هیوادونه باید له کمزور هیوادونو سره مرسته وکړي، په همدې کې د نړۍ بقا ده، او هیله یې وښودله چې په پیوستون او ټینګ هوډ سره هرو مرو بدلون راتلای سي او د هغه 50 میلیونه ماشومانو مرسته کولای سي چې لا هم د دوی په تمه دي. دغه ماشومان نه آیفون غواړي، نه د لوبو کمپیوټران او نه چاکلیټونه غواړي، بلکې تش یو قلم او کتاب غواړي. سخاروف جایزه د جنوبی افریقا د ازادي سر سالار نیلسن منډیلا، په میامر کې د ډیموکراسي مبارزې آنګ سان سوکی او د ملګرو ملتونو پخوانی مشر کوفی انان ته ورکل شوې ده.
د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی ته د اروپایي پارلیمان لخوا د ورکل شوې سخاروف جایزې په اړه مو د قاسم خان مندوخیل رپورټ اوریدو.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2:00 او 10 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شي.
تاسو اوریدونکو بلونی ز خپرونه اتلان درته اورو چې نن پکې تاسو د پښتو ژبه لومړی افسانه او ناول لیکونکي راحت زاخیلی د ژوند او فن پاډاوري د خبرونه تاسو لپاره زمو همکار بشیر غواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو د خپل کوربه بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني.
نننې خبرونه د پښتو ژبې د یو داسې لیکوال په اړه ده چې په پښتو ژبه کې د افسانی او ناول بنسټ ایښی. دا لیکوال سید راحت زاخلی نومیږي چې د راحت الله راحت په نوم یې هم لیکنې کړي. راحت زاخلی په 1844 کال کې د نوخار په زاخل کلي کې زیږیدلی و. هغه لومړی زده کړې له خپل پلار سید فریح الله څخه په خپل کلي کې کړې وې او بیا وروسته یې دیني او د ژبو په زده کړه وخت تیر کړ. نوموړی په پښتو، اردو، هندي، عربي، فارسي او انګریزي ژبو پوهېده او څېړونکی آصف سمیم وایي د نورو ژبو د ادبیاتو د لوستلو له وجې د راحت زاخلی په لیکوالۍ کې ډېرې نوې نوې خبرې وینو. هغه زیاتوي چې راحت زاخلی نه یوازې نثر لیکلی بلکې ښه شاعر او جرنالیسټ یا خبریال هم و.
چرنګیانو اثر په وتلو لیکوالو کې ځکه شروع یې د دې اثر نه شوی ځکه د شهرت هم د هغه د استادۍ نه د دې شروع شوی او خو اګر چې تعلیم یې کورنۍ او مذهبي او پلرنۍ زده کړې دیني کړې ده او پښتو فارسي د همدغه وخت مروج او دودیز علوم د زده کړې بیا وروسته ورنه څه خبره ده ژوند او د روزګار ستونزو هرې چټۍ ته هرې لامبو ته مخامخ کړی دی او دغه سې خپله یو ګران اړخیز لیکوال دی ځکه چې ما هر دکړه چې د روزګار ستونزو د هر څه ته اړښتې دی چې هر خواته لاسه چې ودی د خطاطۍ نه نیولې تر ژورنالیستۍ پورې تر لنډو کیسو پورې او تر ډېر څه پورې نو ډېر هر خواته داسه چې ودی خو چې شهرت یې ډېر موندلی هغه د ده د هنري نثرونو موندلی دی ځکه د هنري نثر په پښتو کې چې داسې په منظم ډول تحقیقات او پنځونې پکې شوي دا همدغه عصر دی چې د منشي احمد جان د ده مخکښان او مولوي احمد او دی د پیرنګیانو استادانو دغې د پښتو درس هغه تاریخ دی ورته د هغوی په استادانو کښې راته مشهور اثار یې هم همدغسې په هنري نثرونو کښې ډېر مشهور دي چې لنډې کیسو کښې او تکلونو کښې لنډې او شاعري هم ډېره خوږه شاعري کړې دي او خوش باړنو د علامه اقبال اثار یې منظوم اثار یې په نظم ژباړلي دي او په لنډو کیسو کښې ترې کیسې پاتې دي د راحت افسانې پروفیسر عبدالرضا چاپ کړي دي دا افسانې شاعري ده همدغسې په ژباړه کښې د علامه اقبال منظوم اثار ژباړلي دي.
د مشال ریډیو د اتلان خپرونې اوریدونکو، راحت زاخلی له فارسی، عربي او اردو ژبو هم ډېرې لیکنې او کتابونه پښتو ته ترجمه کړي. په دې کې په 1903 کال کې له فارسی څخه ګلستان سادی او په همدغه کلونو کې له اردو څخه د علامه اقبال شاعري شکوا جواب شکوا پښتو ته ترجمه کول ډېر ارزښت لري. ښاغلی آصف سمی وایي که څه هم له نورو ژبو د راحت زاخلی ځینې هم عصره او هم زمانو ملګرو پښتو ته ترجمه کړې وي، خو د ارواښه زاخلی ترجمې له نورو روانې او خوږې وي.
ژباړې لکه د ده لنډ کیسه چې لومبنۍ همداسې دا ژباړې په لومبنۍ پړاوونو کښې وي، داسې بېخي لومبنۍ نه و نه وي دا ژباړې، خو څومره چې وي د ده ژبه ښکلې وه، د ده ژبه د ولس ژبه وه، رواني پکې ډېره وه، ځکه د ده ژباړو ته ډېر ارزښت ورکول کېږي. ځینې اثر یې زیات په همدې دی چې ځینې ژباړې دي چې کله لومبنۍ ژبې ته بېرته سړی اړ شي د ډېرې پېچلتیا له وجې نه، او بیا هغه وخت نثر هم داسې نه و لکه د اوس وخت نثر. دوی چې دا نوښت دی، د دوی چې دا نوم دی، دا په همدې دی چې دوی هغه وخت کښې دغسې یو نهضت رامنځته شوی چې رواني او افسانې او هنر دا ټول د ژباړې په ځانګړتیاو کښې را تله، او هغه ژباړه د همده وه، او د ده په څېر د دغه خپل مخکښان یا پیشروان چې مولوي احمد او منشي احمد جان دا خلک وي، او قاجي رحمت شهر دواني دغه خلک د دغه نهضت مخکښان، او دې د هغو څه خبره پلیون یې و، نو ځکه د ده په ژباړو باندې هم ډېر اعتبار کېږي. او بیا د علامه اقبال ژباړه چې بیا ده په کوم قوت کړې ده، د ده هنر پکې زیات ځلېدلی.
لیکوال او څېړونکی همیش خلیل د راحت زخلی په اړه لیکي چې هغه د څو انګریزانو استاد او ملګری و. د دې لیکنې تر مخه ښاغلی زاخلي د خپل اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره په 1910 یا 1911 کال کې د افغان په نوم یو اونیز یا هفتوار اخبار راوویست او د ښه خط له وجې خطاطي هم د خپل روزګار ذریعه جوړه کړه. پر دې سربیره له قلندر مومند بغیر نور ټول څېړونکي په دې وخوله دي چې راحت زاخلي د پښتو لومړۍ افسانه لیکلې وه. قلندر مومند په خپلو لیکنو کې وایي چې لومړی پښتو لنډه کیسه لیکونکی یو انګریز جے جے لو مینر وو چې د لړم پیرنګي په نامه هم شهرت درلود. لیکوال نور الامین یوسفزی د قلندر مومند د دې خبرې سره نه یوازې اتفاق نه کوي بلکې د اختلاف یو بل ټکی راوباسي. ښاغلی نور الامین یوسفزی د ډیرو هغه لیکوالو سره هم نظر نه دی چې وایي د راحت زاخلي لومړۍ افسانه یا لنډه کیسه شلېدلې پڼه وه. دی وایي د ښاغلي زاخلي لومړۍ لنډه کیسه کونډه جلۍ نومېده.
د پښتو د افسانې په حواله باندې تر اوسه پورې چې د نن نه تقریبا د 10-15 کالو پورې دا نظریه وه چې د پښتو لومړۍ افسانه سید راحت زاخلي لیکلې ده او د هغې افسانې عنوان دی نوم دی کونډه جینۍ او دا په 1911 کې لیکلې شوې ده. د کونډه جینۍ چې دا یو مکمل افسانه ده تر دې چې خپل ارواښاد راحت زاخلي هم د دې لیول بل افسانه نه ده لیکلې. نورې افسانې هم شته. دغه نو دا یو ډېر زبرست تاسو سوچ کړئ د دې په دې عنوان کې هم افسانه موجوده ده کونډه جینۍ چې جینۍ خو کونډه نه ده خو چونکه دا ماشومه چې ده دا یو نابالغه ته واده شي او هغه مړ شي نابالغه یې مړ شي ځکه د وله کونډه جینۍ نوم یې خوې. دا د پښتو لومړۍ افسانه ګڼلې شوه تر اوسه پورې. د په انقلاب اخبار کې خاغلی قلندر مومند خدای پاک دې خاورو سروبخي هغه دا دعوه وکړه چې د پښتو لومړۍ افسانه نگار جے جے لومینر دی چې د ځان ته به ډېر په فخر سره لړم پیرنګي او داغه لومړۍ افسانه چې دا نو هغه د مروت په لهجه کې چاپ شوی وه په کال 1900 کې او دا هغه دا وایي چې هغه لومړۍ افسانه نگار دی. کوم افسانه چې هغه یادوي هغه دوه افسانې لیکلې دي یو د فضل خر چلک کیسه ده او یو یو بل افسانه ده. او زما د یو افسانه نگار یا د افسانې د یو طالب علم په حیثیت زه دې نتیجه باندې رسېدلی یم چې دا دې ته مونږ مکمل افسانې نشو ویلې. یعنی څه چې مونږ باقاعده افسانه وو نو هغه هم دکه د راحت زاخلي کونډه جینۍ ده چې د هغې د افسانې څومره فني لوازمات دي په هغې باندې مکمله ده. او دا مونږ ماته داسې ښکاري چې دا ترجمې دي د انجیل نه تبزاد افسانې نه دي ځکه چې دا زمونږ د جوان جواک زمونږ پښتون پښتنې ټولنې عکاسي هم نه کوي. هغه چې سړی لولي که نه نو هغه خوند به نشته.
خو څېړونکی اسیف سمیم لکه د څېړونکو تقیم الحق کاکا خیل او همیش خلیل پشان په دې نظر دی چې د پښتو ژبې لومړۍ افسانه د راحت زاخلي په قلم لیکل شوې کونډه جلې نه بلکې شلېدلې پڼه وه. هغه د خپلې خبرې لپاره داسې دلیل راوړي.
لومړنۍ کیسه د پروفیسر تقیم الحق کاکا خیل په حواله چې په وروستیو دوو پیړیو کې د پښتو چاپي اثارو سیمینار په افغانستان کې شوی و 1950 کال کې. هغه وخت پروفیسر تقیم الحق داخل خپله لیکنه یا مقاله دا یو برخې دا وه چې پښتو لومبنۍ کیسه چې په 1910 کې غالبا دا یې ورته نیټه ورکړې وه چې 1910 کې د راحت داخلي افسانه ده. هغه نوم نه دی لیکلی خو ډېر وروسته دا څېړنه او پلټنه همدا جوته کړه چې شلېدلې پڼه د دې لومبۍ لنډه کیسه ده. وروسته بیا دې چې څېړنه وشوه انځور صاحب د کابل مجله کې په شپېتمو کالو کې خپره هم کړه او یوه لیکنه هم پرې وکړه چې شلېدلې پڼه د ده لومبنۍ لنډه کیسه ده. یوازې قلندر صاحب و چې د دې مخالف و یا د دې زر ملاتړ یې نه کوم چې دا هغه وایي چې د نری مرې یا لړم تیرنګې ورته وایو چې لومبۍ لنډه کیسه ده هغه ده. خو د هغه چې بیا وروسته لنډه کیسه ولوستل شوه هغې هغه چا خبره هغه تخنیکي لوازم نه درلودل چې لنډې کیسې په اطلاق کېږي. هغه داسې ولسیتوب ته ډېره نږدې کیسه وه. نو د ټولو اختلافونو سره سره د دا میدان د لومبنۍ تاسیس ته لنډې کیسې وړی دی یا یو هنر خو کیسه ډیرې لیکلي دي، حتی افسانی ما مخکار دي چې افضل رضا راټولې کړې دي پښتو اکاډمۍ چاپ کړې.
د اتلان خبرونه اوریدونکو د دیونې لپاره د مشال رډیو د اتلان خبرونه وخت هم دومره و، بلونه بعد د ارواخات راحت ځخلی په کار او ژوند خبرو ته دوام ورکو. اوس در سره زه بشیر ګواک مخخه کوم، خوشاله اوسئ.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه شمله وټی چې دوته مې پرې نه خو
پړونی که هر څومره وګد دې کډرون دې پردې اورې راه نمونه دا
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته پملاتړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري؟
کچری کلچرونه د منځه وزي نو یو اړې ګړې به پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې بل ځای نه کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شال او شمله پروګرام کې اوریدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع.